ازادي رادیو ماخمنه خبری مجله ته خرغلست. قدر من اوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلو پاملرنې مرستندوی مؤسسی ویلی چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل ځندیدلې فعالیت بیا پیلوي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دوی ته په دې برخه کې لازم ډاډ ورکړی دی. پاملرنه وایي طالبانو دوی ته ویلي چې ښځینه کارکوونکي له محدودیت پرته په خوندي ډول له خلکو سره د مرستو چارو ته دوام ورکولی شي. پاملرنې او د ماشومانو د ژغورنې د ټولنې یا سیف د چلډرن په ګډون یو شمیر خیریه مؤسسو وروسته له هغه په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول چې طالبانو تیره میاشت د دوی ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړي. د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې هم ویلي دي چې دوی ته د ښځینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیت پیلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان د پرزیدلي دولت د ولسی جرګې د غړي مرسل نبیزاده پر وژنې خوشحالي څرګنده کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاندي سټیفاني ټرمبلي ویلي ښاغلي ګوتریش د دې پېښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید له قاتلانو سره حساب کتاب وشي. نامعلومو وسلوالو میرمن نبیزاده او د هغې یو ساتونکی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په خپل کور کې دننه ووژل. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت په کندهار کې نهو مجرمانو ته تعزیري سزاګانې ورکړې. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې خپور کړی ویل شوي چې نن د کندهار ښار په احمد شاهي لوبغالي کې نهو مجرمانو ته د لواتات او غلا لپاره تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. د کندهار د والی ویاند حجي زید پر ټوټر لیکلی چې مجرمان په درو ووهل شول. طالبانو د خپلې تیرې واکمنۍ پر مهال د غلا لپاره د لاس د پرې کولو او د لواتات او زنا لپاره تر مرګه پورې سزاګانې ورکولې. طالبانو نږدې یو نیم کال مخکې پر افغانستان له واکمنۍ وروسته یو ځل بیا د هغو سزاګانو تطبیق پیل کړی دی چې دوی اساس شریعت بولي. د اوکراین د جمهوریت ریاست یو سلاکار نن وروسته له هغه استعفا وکړه چې د اوکراین په ختیځ د نپرو ښار کې د استوګنې پر یوې ودانۍ د روسیې د خونړي توغندي برید په اړه څرګندونو یې خلک په غوسه کړل. الکسی اورستویچ درې ورځې مخکې پر خپل یوټیوب چینل کې وویل چې ښایي پر دې ودانۍ لګېدلې روسی توغندۍ د اوکراین د دافې اوا پر راکټ لګېدلی وي. روسی رسنیو د ارستوویچ له دې وینا څخه ډېره استفاده وکړه چې د اوکراین خلک یې په غوسه کړل. د شنبې ورځې په دې برید کې تر څلوېښتو پورې کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. او د ایران د ټولنیزو شبکو مشهوره څیره نواب ابراهیمی چې د ایرانی خوړو په اړه ویډیوګانې جوړوي او انسټاګرام پاڼه 2.5 میلیون مینوال لري په ضمانت له زندانه خوشی شوی. ابراهیمی د روانې میاشتې په پیل کې د حکومت پر ضد اعتراضونو د ځپلو پر مهال نیول شوی و. د ایران د مخالفو فعالانو خبری آژانس هرانا نن راپور ورکړ چې که څه هم ابراهیمی په ضمانت خوشی شوی دی خو معلومه نه ده چې په کوم تور نیول شوی و. د ایران د پولیسو په توقیف کې 22 کلنې پیغلې مهسا امینی لمړینې وروسته ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د حکومت پر ضد د خلکو هر راز اعتراضونه ځپلی دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. پاملرنې او څو نورو خیریه ټولنو له خپلو ښځینه کارکوونکو سره یو ځای افغانانو ته د مرستو د رسونې عملیات پیل کړي دي.
ځینې بهرنیو محصوب بیرته په افغانستان کې خپل کار پیل کړی دی. زه د دې دغه کار ته هرکلی کوم او د ستایل وړ دی.
د مرسل نبیزاده له وژل کېدو وروسته د پخواني نظام ښځینه وکیلانې وایي چې د خپل امنیت له کبله اندېښمنې دي.
د افغانستان اکثره خلک خزه د خصن هغه خزه چې په لوړو پوسټونو کې کار کړو اوس فزیکی امنیت نه لري او نه امنیتي مسؤلیت لري.
طالبانو د شعر او شاعرۍ پر ځانګړو ډولونو بندیز لګولای دی.
د مکتوب متن تک وګورو نو ټول شاعری په دې اساس باندې ممنوع ده، ځکه چې د څه شعر نشته چې هغه موضوع نه وي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستۍ پرمختګونو ته کتنه کوو او د دوی تر سره وسی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربایم قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د پاملرنې نړیواله مؤسسه یا کیر انټرنیشنل په افغانستان کې خپل ځندیدلی روغتیایی فعالیتونه پیلوي. د مؤسسې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له حکومت د خپل خزینه کارکونکو د کار په تړاو د ډاډ لتر لاسه کولو وروسته پریکړه کړې چې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې افغانان تر بل هر وخت زیات په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو مرستندوی موسساتو مرستې ته اړتیا لري، د پاملرنې نړیوالې موسسې په دې هیواد کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې د خپلو ځنډیدلو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړ. د پاملرنې نړیوالې موسسې کیر انټرنیشنل په یو اعلامیه کې ویلي دي د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت ای کارځینو ته د خپل خزینه کارکونکو د خوندي او له محدودیت پرته تګ راتګ پاړه لډاټ تر لاسکول وروسته دا پریکړه کړي. د پاملرنې موسسې په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې روان انساني کړکېچ ته پکاتو د دغه فرصت هرکلی کوي، ځکه د اعلامیه په ټکو خزینه کارکونکو د دغه بنسټ مهم جز او لنشتون پرته چاره پر مخ نه وړل کیږي. دغه موسسې په غیر دولتي دارو کې د خزو په کار د لګول شوی او بندیزونو د لغوه کېدو هیله خوده لوي ویلي دي. د پرمختګ لپاره به داسې لارو چارو په لټه کې وي چې خزینه او نارینه همکاران وکولای شي په ټولو برخو کې ژوند ژغورونکو خدمتونه وړاندې کړي. دا پتیرو دوه ورځې کې لکتر لګه د هم نړیوال امرستندوی بنسټ دی چې په افغانستان کې خپل ځندیدلي فعالیتونه پیلوي. 13 ورځ د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلند هم ویلي و چې په افغانستان کې د روغتیا تغذیه او پوهنې اړوند ځینی پروګرامونه بیا پیلوي. د غیدارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د خزینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیتونه پیلوي. عام افغانان د مرستندوی غیر دولتي بنسټونو د دغه اعلان هرکلی کوي، خو د نورو نړیوالو مرستندوی ادارو نه هم غوښتنه کوي چې په دې سختو حالاتو کې افغانانو ته مرستې ورسوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو محمد اجان او عبدالمجید ازادي راډیو ته ویل
د اقدام هرکلی کوي، ځکه افغانستان دمګړی له یو خورا لوی اقتصادي فقر لاندې ژوند کوي، خلک ډیر ځپل شوی دي او خلک په اقتصادي برخه کې تر ډیره کمزوري دي او دوی وس او توان لري چې خپل چارې په خپل په شکل مخته یوسي.
ځینې بهرنۍ مصوبیر ته په افغانستان کې خپل کار پیل کړی دي. زه د دې دغه کار ته هرکلی کوم او د سټایل اوور دي او د نورو بهرنۍ مؤسسو څخه هم غوښتنه ده چې بیرته په افغانستان کې خپل کارونه پیل کړي تر څو د افغانانو سره په دغه سختو شرایطو کې لاسنیوي وکړي.
خو د یادونې ده چې پاملرنې موسسې او د ماشومانو د ساتنې سازمان دواړو یوازې د روغتیا او تغذیه په برخو کې د فعالیت د بیا پایل خبر ورکړي. په داسې حال کې چې د مرستندوی موسسو یو کوچنی برخه په یادو برخو کې خلکو ته مرستې رسوي او نورو بیلابیلو اړینو برخو کې لا هم د ډېرې موسسو فعالیتونه پر خزو د طالبانو د تازه لګیدلي محدودیت لامل ځنډیدلي. طالبانو شاوخوا درېونه مخکې دا پریکړه وکړه چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو په خبرګون کې یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول. د طالبانو حکومت تر اوسه د خپل پریکړې د بدلون او یالک تر لګه په پاملرنې موسسې او د ماشومانو د ساتنې په سازمان کې خزو ته د کار د اجازه پاړه څنګه دی ویلي. د پاملرنې او سیف د چرلند موسسې په داسې حال کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې د خپل فعالیتونو د بیا پیل کېدو خبر ورکوي چې همدا اوس میلیونونه افغانان په بیلابیلو برخو کې بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي دي چې روان شمې په افغانستان کې ډیر سخت او میلیونونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي.
و موریدل چې د پاملرنې مؤسسې او همداراز سیف د چلډرن اعلان کړی چې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل ځندیدلي فعالیتونه یو ځل بیا په افغانستان کې پیلوي. پاملرنې ویلي چې خزینه کارکونکو د دې مؤسسې مهمې چارې پر مخ وړي او دوی له خزینه کارکونکو پرته د مرستو د رسولو چارې پر مخ نشي بيولې. مرسلین ارسلا په همدې اړه د عامې روغتیا وزارت د کتلوي ناروغیو د برخې له پخواني رئیس ډاکټر ګلاجان ایوبی سره مرکه کړې او په سر کې په روغتیایي سکتور کې د خځو د ونډې د اهمیت په اړه تری پوښتلې دي.
د تخنیکی لحاظ باندې کوی ما کله چې یو ډاکټر یا روغتیایی کارکونکي تشخیص ته رسیږي نو په تشخیص کې د ټولو نه اړینه خبره همدغه ده چې د ناروغ نه تاریخچه اخیستل کیږي. تاریخچه په دې معنی چې د ناروغ شکایتونه ته ډاکټر به اوري. په سلو کې اتیا د تشخیص لپاره همدغه خبره اترې چې د ناروغ سره کیږي دا غنه پښتنې کیږي د هغه د درد د اوصاف او پاک لباندې دا غنه اضافي معلومات راټولېږي. خزینه ناروغان یا مراجعین چې دی خزینه ډاکټر ته یا روغتیایي کارکونکي ته سم ویلې شي نو نارینه ډاکټر بیا د دې خبرونه یا ډیر شي نه دی غینه ګنګ پاتې کیږي هغه نشي ویلې نو لامدې کبل بیا په تشخیص کې هم د دوی سره مرسته ډیره زیاته کوي. یعنی په سلو کې اتیا هغه روغتیایي کارکونکي یا ډاکټر چې دی تشخیص ته رسیږي. په سلو کې ګوره ډیر کم اندازه یعنی شل یوازې کولی شي هغه فزیکی معاینات او یا هم لابراتواري معاینات چې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي د هغې نه وروسته بیا تشخیص هغه نهایي تشخیص ته پی رسیږي. نو د دې نه دا په ډاګه په زغرده سره ویلی شو چې د ښځینه روغتیایي کارکونکو ونډه په دې هکله باندې ډیره زیاته اړینه ده.
د ته په کتو چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اکثرو سیمو ته دولتي ادارې او دولتي صحي خدمات نه رسیږي نو په دغه برخه کې د موسسو ونډه څونه مهمه ده؟
د وی خونه هغه مخکې کوم روغتیایي سیستم چې هغه خډیر دیت اوس مهال ټکنه سوي دي او د بل خونه هغه روغتیایي سیستم چې هغه هم نسو کولای چې ټول کلی او باندې د پوخخ لاندې راولي. نو یوازې نه ښه غوره او اسانه لارې همدغه ده چې لکه د کلو باندو ته د ګرځنده روغتیایي ټیمونو د لارې نه خدمات ورسیږي. نو دغه خدمات که چیرته نارینه یا هغه کلو باندو ته وړي نو بیا هم زموږ د ټولنې هغه نیمایي نفوس بیا هم د دې نه تقریبا بې برخې کیږي ځکه چې زمنګ کلتور انانات هم د اجازه پر کوي او د بل خوانه هغه خزینه ډاکټران یا روغتیایي کارکونکي چې د خپل همجن سره خبرې اترې کولای شي د هغه نه تاریخچه غستلې شي هغه په خپل سترګو لیدلې شي. خو په ډیرو ځینو کې کچیرته د نارینه و لخوا د روغتیایي خدمات هلته هم رسیږي نو موثریت او اغیزه به دومره نه وي لکه په خپل چې د خزینه ډاکټرانو یا روغتیایي کارکونکو دغه خدمات کلو او باندو ته رسیږي.
د طالبانو حکومت په ماسو کې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز لګولای د غډول نړیوال ټولنې هم شرایط وړاندې کړي چې کله دوی خزینه همکارانه به تخپل کار ته نه ګرځي نو دوی به خپل مرستې او فعالیتونه ځنډوي. د افغانستان د طبي ټولنې وړاندیز په دې برخه کې څه دی ترڅو د حالت پای عمومي او ارمن خلک بیا هم خدمات ته لاسرسي پیدا کړي؟
هر څومره زر چې کېدلی شي دغه تشکر عملته کیږي. اول خو د الله وکړي چې دغه اوس چې کوم حالات روان دي دغه موقتی وي او دغه کې لکه غفلت شوی دی دغه ته پام وکړي او دغه برخه بیرته دغه خلاص رامنځته کیږي د دغه مخه ونیسي. د ټولو نه تیر شو یعنی دغه پولیو چې نن سبا موږ غواړو چې دغه لمنځه یوسو زیات خلک چې دي دا مزمنو تنفسي ناروغي باندې مونږه د ټولنه کې اختوي نو دغه ټول وګړي چې دي د خطر سره مخ روپونه دي او هغه دغه حق نه بیا محروم کیږي.
د افغانستان سیمي او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ چپه 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو چپو 19:25 مترو واوري.
قدر من اوریدونکو شیبه مخکمو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کتلوی ناروغي او د برخي د پخواني رئیس ډاکټر ګلاجان ایوبی خبري اوریدي. د جمهوریت نظام د ولسی جرګه هغه خځینه غړي چې په افغانستان او گاونډیو هیوادونو کې د ردیوي د مرګ لګواخ سره مخامخ دي د غوښتنه کوي چې په نور هیوادونو کې د ورته د پناور کولو بهیر چټک شي. پرون د جنوري په 14 کاناډایي رسنیو د دې هیواد د پارلمان د شپږو غړو یو غډه اعلان خبره کړ چې په کې د کاناډا پر حکومت غږ شوی چې په افغانستان کې له خطر سره د مخامخ بخوانی او خځینه وکیلانو د خوندیتوب په برخه کې ډیر ژر اقدام وکړي. همایون هیواد را سره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
سلامونه تکل صاحب، تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته د جنوري په 14مه د کاناډا یو شمیر معتبرو رسنیو د یاد هیواد پارلمان د شپږو غړو یو اعلامیه خبره کړه چې پکې د مرسل نبی زاده په وژنه خواشینی او د ټولو افغان جنو او ښځو د ژوند پاړه پکې اندېښنه ښودل شوې وه. په دې اعلامیه کې د کاناډا په حکومت غږ شوی چې په افغانستان کې له خطر سره د مخو خزینه وکیلانو د خوندیتوب په برخه کې ژر تر ژره اقدام وکړي. د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې یوې غړې سایمي خوګیاڼۍ هم د کاناډا د دې پریکړې هرکلی کړی یا ویلي دي چې باید ژر تر ژره د خزینه وکیلانو د ژغورلو لپاره دوی خپلې هڅې چټکې کړي. اغلې خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان اکثر خلک ښځې بخصوصا هغه ښځې چې په لوړو پوستونو کې کار کړی اوس فزیکی امنیت نه لري او نه امنیتي مسؤلیت لري. موږ هم د فشار لاندې یو. دا چې د کاناډا پارلمان احساسي مسؤلیت کړی دی او د انساني همدردۍ د مخې نه د افغانستان د وکیلانو ملاتړ کړی دی، نو د کاناډا حکومت باید دا کار ضرور کړي، ځکه مرسل په ډېر وحشتناک شکل وژل شوی و.
د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې پخوانی غړی چې اوس په افغانستان کې پاتې دی وایي د امنیتي ستونزو له امله خبرې نشي کولای، خو له دوی یو چنه غواړي نو مبغه پور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د دې په کور هم څو ځله چاپی اچول شوي دي. بلخوا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پخوانیو وکیلانو د امنیت ساتلو لپاره تر خپل وسه اقدام کړی او هغوی خپل هم ساتونکي لري. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
نو د دوی د امنیت لپاره خو په خلاده احتیاطي تدابیر نیول شوي دي، خپل هم ساتونکي لري ځینې او څوک سي په خطر کې وي غو لپاره د موږ امنیتي ځواکونه هم موظف شوي دي او دا موضوع سي کوم اندېښنې خو د سوي دي تلاشي په برخه کې د نور هغه غوایل کې شاید وو وسته سنسته اول کله کله ځینې اشتباهات او د اصلي هوشتونو د موټرو غیر قانوني پښتونو درلودلو هغه څه حل شوي.
خغلی مجاهد د مرسل نبی زاده د قضیه په اړه هم وویل چې د شخصي ستونزو له امله رامنځته شوی او دوی په اړه څېړنې کوي. د یادونې ده چې کاناډا د تیر جمهوري نظام د ملي شورا ډیرو غړو ته پناه ورکړې چې تر دې دمه دقیق شمیر نه دی معلوم. مننه.
همایون هیواد د ازادي رادیو خبریال و چې راپور یې اورو.
آزادی رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی مې ویلي دا هم د آزادی رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه و دا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې په ځان باوري شو، مې ډیر څه مې تیرې نزده کړ.
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین پر مرکزی ښار د نپرو د روسیې د توغندوی برید د قربانیانو شمیر نږدې 40 تنو ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دا پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته له ټولو زیات خونړی برید بللی او د حمله د جګړې له قوانینو د مشکوکو سرغړونو یوه تازه بیلګه بللې ده. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د اوکراین لویدیز متحدین په دې خبرې کوي چې آیا اوکراین ته د درنو ټانکونو په څیر د درنو وسلو مرستې ورکړي چې کیف د جګړې د لومړۍ کرښې د ماتولو لپاره غوښتنه کړې ده. د اوکراین پوځ پرون وویل چې ځواکونو یې په ختیځ کې د روسیې تازه بریدونه په شا تمبولي دي. په عین حال کې د اوکراین پوځ وویل د اوکراین په مرکزي ښار د نپرو کې د استوګنې پر یوې ودانۍ چې شاوخوا 1200 کسان پکې اوسي د روسیې د توغندوی برید په نتیجه کې د مړو شمېر 40 ته لوړ شوی دی. په وژل شوو کې 3 ماشومان هم شامل دي. چارواکو ویلي چې شاوخوا 10 تنه لا هم لا درک دي. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 یا نور کسان ټپیان شوي چې 4 ماشومان دي. دغه برید د شنبې په ورځ پر یوه 9-پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش ویان دی وویل د 13 فبروري له میاشتې راهیسې لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی، دا په اوکراین کې تر ټولو خونړی برید دی چې په دنپرو کې د استوګنې پر یوې ودانۍ وشو. هغې زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه برید غندلی او ویلي دي چې دا د جګړې له قوانینو څخه د مشکوکو سرغړونو یوه بله بېلګه ده. سویډن چې د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري د دنپرو برید په سختو ټکو غندلی دی. د دې هیواد صدر اعظم اولف کریسټرسن زیاته کړه چې د ملکي وګړو په وړاندې قصدي بریدونه جنگي جنایت دی. پر دنیپرو برید روسیې د توغندوی بریدونو د پراخو څپو یوه برخه وه چې د اوکراین لوی ښارونه پلازمینه کیف او خارکیف هم پکې شامل دي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د جنوري په 14مه په یوه خبري کانفرانس کې دا خبره رد کړه چې ګنې روسي ځواکونه د استوګنې ودانۍ په نښه کوي او وی ویل چې ښایي د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دغه ودانۍ ویشتل شوې وي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د جنوري په 14مه په خپل ورځني راپور کې وویل چې روسي ځواکونه په لوهانسک او دونیتسک کې د اوکراین پر مورچلو او ملکي میش ځایونو بریدونو ته دوام ورکوي. روسی ځواکونه چې د سولیدار خار نږدې په کندواله بدل کړی تر اوسه دا هم نه د څرګنده چې دغه خار په بشپړه توګه د چا په ولکه کې ده. په داسې حال کې چې جګړه دواړو خواو ته درانه تلفات اړوي، کیف له لویدیز ملاتړو غوښتنه کړې چې درنې وسلې لکه ټانکونه او زغراوال ګاډي ورکړي چې دا به له دوی سره مرسته وکړي چې د جګړې له لومړۍ کرښې روسي ځواکونه په شا کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیگانه وخت په یو ویډیو پیغام کې وویل چې دوی تمه لري چې متحدین به د رامشتن په غونډه کې اوکراین ته د وسلو ورکولو په اړه کلیدي پریکړه وکړي. د پولند صدر اعظم پر جرمني فشار راوستی چې اوکراین ته د لیوپارد دوه محاربوي ټانکونو په ګډون نورې درنې وسلې ورکړي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د جنوري په 19مه برلین ته د سفر لپاره تیاری نیسي او پر سبا به په رامشتن کې د امریکا په پوځي اډه کې د اوکراین د دفاعي تماس ډلې په یوه غونډه کې ګډون وکړي چې د پوځي مرستو په ګډون له اوکراین سره د نورو مرستو په اړه پکې خبرې کیږي.
نوریاس نوری د اوکراین د جګړې د وروستیو پرمختګونو په اړه معلومات راکول.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو مخمنې خبری مجله اوري. یو شمیر فرهنګیان او شاعران د طالبانو د حکومت له هغې پریکړې سره چې موسیقي ته په ورته شعرونو یې بندیز لګولی مخالفت کوي او دا په افغانستان کې د ادبیاتو د سانسور پیل بولي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یوه مکتوب کې په هغو شعرونو بندیز اعلان کړی چې له موسیقي سره مشابهت لري، خو د دې وزارت ویان ازادۍ رادیو ته ویل یوازې پر هغو شعرونو بندیز لګول شوی چې د ترنم په وخت کې له موسیقي سره ورتوالی پیدا کیږي. په دې اړه نور جزئیات همایون هیواد راکوي.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل یو مکتوب کې چې تازه رسنۍ خبر کړی په هغو شعرونو بندیز لګولای چې له موسیقي سره شباهت پیدا کیږي. یو شمیر شاعران او فرهنګیان دې مکتوب ته په خبرګون کې وایي چې دا پریکړه د طالبانو لخوا د ادبیاتو د سانسور پیل دی. شاعر، لیکوال او کرکټونکی نجیب الله منلای وایي دا چې ټول شعرونه موزون دي او سندریز کېدلای شي، له دې عمله د دې مکتوب عمل کېدل ناممکن دي.
د مکتوب متن تک وګورو نو ټوله شاعري په دې اساس باندې ممنوع ده، ځکه چې داسې شعر نشته چې هغه موزون نه وي او کله چې موزون وي هغه په ساز او سرود باندې ویل کېدلی شي. نو په دې خاطر فکر کوم چې دغه ډول فرمایش د هر ډول خبرو هر ډول چې د هغې مخنیوی دی او دا فکر کوم چې ناممکن کار دی.
شاعر او لیکوال سمیه رامش د طالبانو وروستی مکتوب په انساني تفکر او احساس بندیز ګڼي، خو وایي چې طالبان نشي کولی د شعور، احساس او عاطفې لارې وتړي.
فرمان اخیر طالبان مبنی بر
د طالبان وروستی فرمان چې شیرونه او ترانه پکې منع کړي، یو ډول ستم او په انساني تفکر، احساس، خیال او عاطفه بندیز دی. دا فرمان توهینونکی او د بشر ضد دی،
تحقیر کننده او ضد بشری هست.
اغلی رامشوایی پر شیرونو د طالبانو د بندیز په اعتراض کې هڅه پیل کړي چې په افغانستان کې د ننه او بهر د ټولو حقوق شاعرانو شیرونه راټول او خپاره کړي چې په افغانستان کې خپرول منع دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف وایي دوی په ټولو شیرونو بندیز نه دی لګولی، یوازې په حقوق شیرونو یې بندیز لګولی چې د ترنم په وخت کې د ځینو غږونو په تولید سره له موسیقي سره شباهت پیدا کیږي. نو موړی ازادي رادیو ته وویل
جن داس شیرونو چې هو هو او یا نور څه داسې هغه بور سره کېدل ویخي، مطلب د ذکر یو ډول توهین غوندې وو، د الله د نوم څخه ناسمه استفاده د هغو پاړه باندې ویل شوي دي چې دغه ډول شعرونه باید پرتون کې ونه ویل شي.
طالبانو د جګړې په محل هم ترنم شوی شعرونه یا ترانې د خپلو تبلیغاتو مهمه برخه بلله، او اوس چې په واکې دي د دې ترانو د ویلو لپاره یو ځانګړی ریاست هم جوړ کړی. طالبانو چې له واکمنېدو سره په موسیقي بندیز ولګاوه، ورسره یې د بدیل په توګه په خپلو رسنیو کې ترانې ډېرې کړې، خو اوس یې د هغو ترانو او شعرونو د بندولو امر هم کړی چې د ترنم په وخت کې له موسیقي سره ورته کیږي. خو د یادولو ده چې د طالبانو د ترانو ډیر کمپوزونه هم د ویل شو مشهور سندرو دي چې په بیلابیلو وختونو کې د سندرغاړو لخوا ویل شوی دي.
د افغانستان سیمی او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 9.25 او 15 مترو واوري.
د نن سه شنبه ماښامنۍ خبری مجلې په ورستۍ شیبو کې ورزو بختیار ساحل د ازادي رادیو سپورتي خبريال ته وګورو چې د سپورت په ډګر کې سپیخیږي.
سلامونه تکل سپتا شو ټولو لیدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ازادي رادیو ته یو پیغام را لېږلې او پکې ویلي دي چې کرکټ بورډ غواړي په نږدې راتلونکي کې یا په روانه مارچ میاشت کې د پاکستان ملي لوبډلې سره د سوپر لیگ درې لوبې ترسره کړي. دغه سیالۍ لپخوا پلان شوی وي او په پلان کې و چې په 2022 کال کې باید دغه سیالۍ ترسره شوی وای، خو په افغانستان کې د سیاسي تحولاتو له امله دا سیالۍ تر دې دمه ځنډیدلې دي. اوس په مارچ میاشت کې چې په استرالیا له سیالۍ انکار وکړ، نو کرکټ بورډ غواړي چې په دغه وخت کې چې افغان لوبډله نور لوبې نه لري له پاکستان سره د سوپر لیگ دغه درې مهمې سیالۍ ترسره کړي. له دې نه علاوه د کرکټ بورډ عمومي رئیس ویلي دي چې د هند کرکټ له دا چارواکو سره هم کتلی دي او له هند سره هم د سوپر لیگ درې یو ورځنۍ لوبې پاتې دي، او دوی غواړي چې دغه لوبې هم د دې لوب لپاره یو نیټه وټاکي او دغه لوبې هم ترسره کړي. همدارنګه د سریلانکا له مشرتابه سره د کتلو خبر هم ورکړی چې له هغوی سره هم کتلی دي، او دوی غواړي چې د سریلانکا له لوبډلې سره څو سیالۍ ترسره کړي. څو وخت وړاندې هم افغانستان ملي لوبډلې خپلې وروستۍ سیالۍ له سریلانکا سره ترسره کړې دي. د دې ترڅنګ د عربي متحده اماراتو، د غرض د سویلي افریقا او د بنگلاديش د غوړه لیګونو یا شلوریزو سوداګریزو سیالیو په لړ کې نږدې شل افغان لوبغاړي اوس په حال په سیالیو بوخت دي. د دغه افغان لوبغاړو کارکردګي او وړتیاوي تر دې د مډيري خې دي، او هر ورځ نږدې 15 افغان لوبغاړي په مختلفو لوبډلو کې خپل لوبې کوي. او د فوټبال ډګر د انګلیس یا د انګلستان غوړه لیګ سیالۍ چې د سبا په پلان کې ده چې مانچستر یونایټډ له کریستل پیلس سره سیالي تر سره کی، او تر دې دمه ارسنال لوبډله په دې سیالیو کې تر ټولو مخکخه ده.
ډیره زیاته مننه بختیار ساحل د ازادي رادیو خبريالو چې د نن ورځې د سپورت وروستۍ حال راکو. او سم په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه. ستاسو ل پیغامونو
زه د علم ولادت ته زنداور څخه خبر در سره کوم. دغه سلا شبکې زموږ خواته ډیر خراب دي. دغه زموږ پیغام ثبت کی په د ازادي رادیو کې، د زموږ پیغام واوروي. د سلا شبکې دلته په زنداور کې به خیر ډیر خراب دي. واتس اپ هم چنداني کار نه کوي، او دغه ساده ژوند باندې هم چنداني کار نه کوي.
زموږ ته الله خبر کوم د علم ولادت څخه زما یو پیغام دی. د راشد ډیر ټمینوال یم. زم کار مشتمه چانس را پیدا کی، یا چانس را کی چې خپل یکت وشي. لونډر یم، نو ستی د رادیو نمبر مې پیدا کړی. ستی خېله کې چې چورو جان دا پیغام نشر کړي.
ازادي رادیو ته السلام علیکم. فاصله سلام از مده پیغام تر لورو پکامات پر ورسوي تر دی پاو تر ورسوي. دا کم تصویر چې ما اوس ازادي رادیو ته واسته وي، دا پرون ما شام پر کېال کړو پکېرو سوال کوي. په بازار کې سوال کړی و، 100 روپۍ برابر کړی و، نو غلو حلال کړی و. نو غله په هلمند کې به هرته ډیر سوي دي. هله کومه ته دغه مخنیوي وکړه.
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما پیغام به چې نشر سي، دغه پیغام د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د ون بیسم د خدي نیټ داسې کمزوری دی چې بیخي کمزوری دی. زموږ غوښتنه دغه ده چې د ترمومي مشرانو د زما پیغام نشر سي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.